یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا غرمنۍ خپرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په څو ورځو او یا هم اونیو کې لاسلیک سي. نن چهارشنبه ده، د سلواغې دلوي دویشتمه د فبروري دولسمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر چکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سر وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرې کړی سوی، او د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر تر 1100 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پامپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله له دې پرمختګ خبر کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دی. پام دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې هیلمندی د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو او یونیو کې لاسلیک سي. د دې جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدل شي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه حرکت په خبره په دغه ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د اوربند پر موضوع خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ولسی غونډه درلوده.
ټول عالمانو د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې دا حلار نه ده چې افغانان سره وژنې، حلار دا ده چې افغانان سره کښینی او نور دغه وروروژنه پای ته ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت بل کاروان د کندوز په شیرخان بندر او امام صاحب ولسوالیو کې د دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت هرات فرا نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، زابل، بلخ، سمنګان، بغلان او کندوز ته خپل سفر د دسمبر پر لسمه پیل کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرې کړی سوی. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یو وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش پیل سي او په ولایتونو کې تر ډېره بریده پورې دا پروسه نه غځیږي. پر راتلونکو ورځو کېدای شي ولایتونو کې هم پیل سي.
شغله حق پر سوال چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په تمه دی چې له یوې غونډې وروسته دا چاري پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون سه شنبه ویلي و چې د دې لړۍ د پیل لپاره د ټولو نمائندانو څخه غوښتنه شوې چې خپل څارونکي کمیسیون ته واستوي. د شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړه. زموږ غلازه د راډیو وري. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. دغه کمیسیون ویلي چې دا شمېرې تر پرون ناوخته ثبت شوي. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 4,043 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد وایرس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر تورسی عمل زیات قوی عواقب لري. کورونا وایرس اول ځل 3 دسمبر د چین په ووهان ښار کې پیدا شو چې په چټکۍ نه یوازې د چین نورو ښارونو بلکې د نړۍ لسکونو هیوادونو ته هم وغځېد. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند دننه انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی دی. د رایو د 15% شمیرنې سره د ورمن ایالت سناتور برني ساندرز په 16% رایو مخکښ دی. پیټ بوتچج 23% رایو ګټلی دی. د امریکا مخکنی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 15 مقام کې راغلی. د دیموکراتانو لومړی دور ګوند دننه انتخابات په ایوا ایالت کې وسول، چیرې چې پیټ بوتچج تر برني ساندرز لږ مخکې و. تمه ده د فبروري په 22 د انتخابات په نوادا ایالت کې هم وسی. او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخ ته پرلت وهلی و چې د بلوازت پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویان احسان زاهدوف ویلي د غیر قانوني عمل و او برخوالو قانون نه رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حوالہ واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 125 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلې دي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علي یفته وفادار دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په پاکستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمن دی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو څو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. بلخو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سر وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې شوې.
کیدای شي چې موږ په یوه شت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېر بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کوو.
په خوست کې قومي مشران ګیله لري چې په نوې پرختی بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ وختنه کوو کچېر کې دا څه ونه شو، موږ بولوی لوی لاریونو بیا همزو خپل حق به وړو.
په بهرنی موضوعاتو کې ورچې په چین کې د کورونا وایرس لکبله د مور شمیر نور هم زیات شوی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 نور کسان مرسیوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ظاهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمن دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي چې دای په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبرې چې لا افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه ژر ونه وځي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې هم ویلي چې د هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه نه کوي او په ټوله کې به پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتو په یو غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې و، د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ له طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی. ورته خبره د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم لدې مخکې کړې و. دې به خبر سرچینو ویلي چې طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي، بیا نو د دوی په باور تمه کیږي چې تر لاسو ورځو پورې به هغه موافقه لاسلیک شي چې له کلونو راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ پرې خبرې روانې دي. د سرچینې په باور د موافقې د لاسلیک په اړه بحثونه کې به بې پرې افغانان هم برخه اخلي او هغه افغانان به هم پکې وي چې دولتي چارواکي دي، خو د دوی په باور د دولت استازیتوب به په خبرو کې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ډونالد ټرمپ خبره خبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید او تریخوالی کې کمښت راشي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره باید معنادار بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبران ویل ک دواړه دا خبره یعنی تاریخواله کم شي او بین الافغانی خبره پیل شي نو دای هلمند چې راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به خبرونه پلاروي. اوبران دا هم ویل اوس د دې وخت را رسیدلې چې امریکایي ځواکونه چې د پټکو افغانستان کې د افغانانو لپاره ډیر قرباني ورکړي خپل هیواد ته بیرته ستان شي. خو د ویل چې دغه ستنیدل به د ځواکونو په شرایطو پورې تړلې وي چې یو شهر د پټکو د افغان د امریکا د ملګرو خوندیتوب دی چې ما د افغان حکومت او متحدینو خوندیتوب دی او بل شرط دا دی د اوبراین په خبره چې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای یا امنځای نه بدلیږي.
ډیر مننه له اسد الله الدین څخه مو وردل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیلمند د واشنگتن او طالبانو ترمنځ به موافقه پراتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. که څه هم په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پټپه درېدلي حالت راپورونه ورکول کېدل، خو په دې وروستیو ورځو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبیني زیاته سوې ده. جمهوري ریاست ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه تیر ماښام ورته کړې ده. پامپیو پرون وخت هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله سره جلا ټلیفوني خبرې کړې دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، خبرونه تر شرغلا څومره باور کولای شو چې واقعا به د سولې موافقه په څو ورځو یا هم ممکن اونۍ یو کلاس لیکيږي؟
اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. ګوره، زه فکر کوم چې دغه کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایلو پورې تړلی دی. که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لوری که چیرته وکولی شي دوی ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغې صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کېږي؟ مثلا له تروریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل، یعنې طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دیتا په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی وو، په دې اوربند کې طالبانو ثابته کړی وه چې خپل ژمنو باندې ودرېدای شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي. په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لوری په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کړي تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه ازمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، له یوې خوا په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې وي، له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وي چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حملې کولې. خو په دې وروستیو ورځو کې ځینې حملې په افغانستان کې سوي چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی، یعنی دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان ډیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې اړخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي هغه خو روښانه دي، خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی د سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې د سولې د دغه روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چیرته وي چې دغه سې پېښې وشي کېدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري د رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړي کړي. خو زه فکر کوم چې په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کېږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي او تر ډېره بریده که داسې هڅې کېږي چې دغه پرمختګونه سبوتاش کېږي، بعد هغه دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغه صحت کوي.
ډیره مننه. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له ناجی ساپینه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په تیرو دو کلونو کې له باختر گنجینی له 1.5 میلیون ډالر زیات عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه عاید په چین کې د باختر گنجینی له ننداري څخه ترلاسه شوی دی.
در موزیم های مختلف در شهرهای مختلف چین بنومایش گذاشته شده و همین حالا
د نوموړي په خبره باختر گنجینه تر اوسه په 28 موزیمونو کې ننداري ته وړاندې شوې چې له درکې میلیونونه ډالر عاید ترلاسه شوی. د باختر گنجینې تاریخي لرغونتوب یوناني دورې پورې رسیږي. د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې ځوانان نیالګي په بیلابیلو دولتي بنسټونو باندې ویشي چې دا به د بزګرانو له اقتصاد سره د پام وړ مرسته وکړي. په دې پروګرام کې به د بادامو 200 باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر بنسټ به د سمر لرونکو ونو په پیل سره به 3.2 میلیارد افغانۍ خالص عاید د کرنې او بولا کولو او مالدارۍ وزارت د خوست ولایت د ځوانانو له دې طرحې هرکلی کړی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند اوینې تویدنې د بندېدو په معنا نه. د ولسمشر یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تفصیل له نسیم شفق نه اوري.
د سلام پوړاندې کولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشري مانۍ ته ولسمشری مانی د تاوتریخوالی تلپاتې کموالی او د اوربند ټینګښت هیله مند کړی دی. ولسمشری مانی وایي چې د تاوتریخوالی د تلپاتې کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم دی. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی با یک
دای وی د دا جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زمونږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمیدل دي چې پایله هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د تلپاتې او پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلی غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه سره په ټلیفوني تماس کې هیله ښودلې چې د تاوتریخوالي کموالی او شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې سیاسي سیډونکو سید ساق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاستیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم ټلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډېر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو دپاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسري صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیز رسنوی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراتورو کې د بې مخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو دې ورسپانې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي کچېرې طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د سولې هوکړه د امریکا او د ډلې ترمنځ لاسلیک شي، امریکا بل افغانستان په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو استل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي. نسیم شفق، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په زیاتېدو دی او ګڼ نور کسان هم په دې وژون کې ناروغۍ اخته سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په چین کې په کورونا وایرس 9 کسان نور هم مړه سوي دي. فرشتې جلرزی د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره ده. فرشتې جانې، وضعیت څه دی په چین کې او خصوصا په ووهان ښار کې؟
تکه څنګه چې تا وویل سالی، په چین کې د روغتیا ملي کمیسون پرون دغه د څلورویشتو دوی د څلورویشتو ساعتونو ارقام خپروي. دوی پرون وویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې 9 کسان چې په دغه ویروس باندې اخته و مړه سوي دي. په چین کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اوس په 44,000 باندې اوښتی دی. خو د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز او د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو په رپورټونو کې داسې لیدل کیږي چې د نویو پیښو په شمیر کې نن دوهمه ورځ ده چې دا نه دي زیاتې سوې. د تازه پیښې 2015 دي، نو په چین کې لا هم د نړۍ 22 هوایی کرښو یا هوایی شرکتونو چین ته خپل پروازونه لسره بند کړي دي. او د اوهان شار ته د مسافرو پر تګ راتګ، د سیلانیانو پر تګ راتګ، د نړیوالو هوایی شرکتونو د پروازونو پر تګ راتګ باندې بندیز دی. او د چین حکومت په 500 ساعتونو کې په آینده کې د دغو وروستیو 300 ساعتونو ارقام هم خپره کړي.
بل افریشدان د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه یو غونډه کړې و چې د ځینو اقداماتو په اړه دوی خبر کوي. په دې غونډه کې څه پریکړې او څه خبرې شوي؟
و دا مهمه خبره ده. په جنیوا کې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان غونډه پر دغه مسله باندې، او د دغه سازمان مشر تدروس گبریس پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د کورونا ویروس لامل له متوجه خطر سره ګډه مبارزه وکړي. هغه ویل چې کورونا ویروس په اوس وخت کې نړیوالو ته تر تروریستي اعمالو ډیر زیات تهدید پیش کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون په خپل غونډه کې پر نړیوالو خلکو نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، او پر حکومتونو یې دا غږ وکړ چې د قرنټین سوو اطبابو او د قرنټین سوو شهرونو یا هغو مرکزونو چې هلته خلک د دغه ویروس له خطر سره مخامخ دي څارنه او پالنه وکړي. د ویل چې اوس په ټولو نړۍ کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر تر 45,000 اوښتی دی چې 44,000 یوازې په چین کې دي.
تاسو د قرنطین یادونه وکړه. د هغې جاپاني بیړۍ په اړه معلومات راکړي چې ځینې کسان پکې د کورونا وایرس د اخته کېدو له بیرې قرنطین سي وو. په دې برخه کې پرمختګونه څه دي؟
و دغه بیړۍ به د فبروري د میاشتې تر 19 نیټې پورې په قرنطین کې وي. په بیړۍ کې په ډایموند پرنسس نومیږي دغه بیړۍ، په دې کې 3,200 کسان سپاره وه، او د وروستیو رپورټونو پر اساس 1,015 کسانو چې دوی باندې د ماینه سوي ده د کورونا په ویروس باندې د اخته کېدو مسله ثابته سوي ده. د نړیوالو خبری رسنیو په حواله دغه بیړۍ به چې غوښتلې چې جاپان ته ولاړه سي په اوبو کې پاتې هلته به قرنطین وي. او د اوکراین حکومت ویلي دي چې په دغه بیړۍ کې د دوی دوه اتباع و چې هغوی په کورونا ویروس باندې اخته دي. د دوی ازموینه مثبت راوتلې ده. دوی اوس هڅه کوي چې د دغه دوه کسانو څرنګه معامله وکړي اوکرين ته بوزي او که په بیړی کې پریږدي د فبروري تر نولسمې پورې په قرنټین کې. خو سالی بیرته کراسوه د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر خبرو ته د دوی خبرې پرون مهمې وکړې. هغه دا و چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر 2% دی، په سلو کې 2 دی. او د وویل چې د کرونا ویروس د ټولې نړۍ لپاره سخت خطر متوجه کړی.
ډیره مننه له فرشتې جلال زی څخه مو د کرونا ویروس له کبله د مړو د شمیر د زیاتېدو او نورو اقداماتو په اړه واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوې ده. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدې څخه ورو.
ډیر زیاته مننه سالم صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له هغو رایو ځنګړی تفتیش کوي چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون لوري ورته د سپارل شویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند دی او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوه شت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډیره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی.
د دغه کمیسیون په خبره نن له غرمې وړاندې د شکایتونو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته لري چې په هغه کې به هغه موارد له ټاکنیزو کمیسیون نه ورته چې مبهم دي وزیسي او همدارنګه هغه چې د ټاکنیزو کمیسیون لوري، البته دا هغه موارد دي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لوري هم له موږ سره شریک سول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو کمیسیون لوري په وو سپارل سویو پریکړو کې راغلي چې له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او همدارنګه له 1,212 رایو څخه یې بیا 15% ټاکلی چې باید دا مخکې ونه واخیستل سي او همدغه رایې یا همدغومره شمیر رایې ځانګړي تفتیش ته تللې دي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایې په اړه جنجالونه موجود وو او د دوی غوښتنه دا وه چې دا رایې باید له سره وشمیرل سي. له دې سره د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ته خپل څارونکي استولي چې له دې بهیر نه دوی نظارت وکړي. ښاغلی مراد وایي چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه باید په خپل ټاکلې موده د بهیر پای ته ورسوي او وروستۍ پایلې د خلکو سره شریکې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه هیله ده او غوښتنه موجودی دا چې د خپل ټاکلي وخت په لړ کې دغه تفتیش پای ته ورسوي او د انتخاباتو نهایی نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. که څه هم چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې اقلا 2 اونۍ وخت به دغه مرحله ونیسي، اما موږ وایو چې که چېرته په خپل وخت وشي او لا د مخه دغه مسئله او دغه پروسه خلاص کړي نو دغه وضعیت چې د سرګومۍ دی په وطن کې دا به
البته موږ هڅه وکړه د ولسمشۍ انتخاباتو د یو بل مخکښ ټیم ټاکنیز یا ټاکنیزې ډلې د البته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ټاکنیز ډلې ثبات هم او همګرایي یا همپالنې ډلې نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. اما پر اتلونکو سرویسونو کې به خامخا دغوی نظر هم لزان سره ولرو. همدارس پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د پوره شفافیت د پروسه پای ته ورسوي ترڅو د ټاکنیزو ټیمونو ترڅنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن ماسپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوې ده. د خوست او پکتیا قومي مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالي کال په پرمختیايي بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که ژغې ونه اورېدل سي نو لاریونونه به وکړي. په دې اړه مو راپور درلود خو متاسفانه چې په خبرونه کې وخت ورته پاتې نه سو.
ژ ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د ازادي رادیو غرمنی خبرونه اوري په پاکستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی پومپیو پر ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او جای رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی افغان ولسمشر پر بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي درید د سمر ورکولو په حال کې د زموږ اساسي هدف د بېمانا وینې تویونې ختمول دي د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ دغه حرکت په خبره په دغو ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو فعالانو او مخورو سره هم د غربند پر موضوع خبرې کړې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رای له سر وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي رادیو ته د خبرو وکړه د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسیدلی په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه شودل سوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نننه انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي نیول سوی کسانو د آذربایجان د وروستي پارلماني انتخاباتو پر نتیجو چې نړیوالو ترونکو هم ور باندې انتقاد کړی وو اعتراض درلود
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلی سي چادر سيدي آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی کتا سیم فیسبوک کاروي کول سي چې د آزادی رادیو فیسبوک پانه د سره خوشی لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي د فیسبوک پانی آدرس مو دی facebook.com/azadiradio که د انټرنیټ اسانتیا لري کول سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تاریخ خبرونه په سبتي بڼه د آزادی رادیو پر ویب سټ azadiradio.com پیدا کړی د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کرکیلی کاروني او کاربر پر زیانونو پکې بحث سوی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد النافي همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد او مسکرات سره د مبارزه عالی کمیسون تر دوه کلن ځن ورسته غونډه وکړه په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکه هو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونې مهمه پیښه وابرو
په کابل ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول او لانی ولکېدو سره سم وسوځول شول د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې لنشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دال بي د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې نظامی عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو دوی کارخانه ویجاړې شوې د دې دوو کارخانو څخه 3000 کیلوګرامه چارس او 2800 کیلوګرامه بنګ د پولیسو لاس ته ورغلل چې حالت یې ځای پر ځای وسوځول دغه ډول پولیسو د کابل ولایت په ډیسپیچری سیمه کې 18 کیلوګرامه چارس له قاچاقون کې سره او زایمونی ول د پکتیکا پولیسو په دی ولایت کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر څلوټنه ډیر چارس نیولې دي د پکتیکا ولایت د امنیت قمندانی ویاند شاه محمد آریان آزادی رریته ویل د عملیات چې ملی او محلي پولیسو په ګډه په وځخوا ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې څلوټنه اومه او 13 کیلوګرامه پخه چارس ونیول شول
د پکتیکا ولایت دی وځخوا دی پاچا خان کلی کې قاچاقبرانو ډیپوګان چې دی الته نشئی تو کی جای پ جای کړي ول چې خام چرسول دغه په بشپړ ډول تخریب او لمنځه وړي دي، او د دې تر څنګ 4000 کیلو چرسی ځای په ځای عمل ته سوځولي دي، او همدارز یو څه اندازه چې پاخه چرس ول هغه یې لزان سره راوړي دي چې شاوخوا 14 کیلو بکیږي، او په تړاوي هم درې تنه نیولې دي.
د یادونې وړ ده چې تیرونی هم په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 زیرمې ویجاړې شوې او 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي ول. او د اونۍ وروسته په خداده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو شل قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رریتو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په خپلو علني غونډو کې شپږ بیش قاچاق کوونکي چې په یو ویشتو پیښو کې نیول شوي ول، له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل شول. لبلی خوا په تیره اونۍ کې د نشه یي موادو شل نور قاچاق کوونکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ول، عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه.
لازمه نه وه چې ولسمشر د دې کمیسون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر نور کارونه ډېر لري.
د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشه یي موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي.
ټول هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د څو ډوله ګډ سوو نشه یي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یعنی زموږ مازغه چې ونیول شو، ګویا زموږ محل قمانده ونیول شو.
شبیر احمد وایي چې د شیشې د نشې له امله اوس هیڅ خوب نه راځي.
قوي عملیاتو مرګري مې په سنگر کې پریخي، د لاړو خپل عمل پسې بدبختانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوف ته بیا د سپی وګوره، سمه دښمني چې را سره وي، زه ولې نه خلاصوي.
اوس خبرونه د نشه یي موادو او مسکراتو عالي کمیسون په لومړۍ غونډه باندې پیل کوو. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه. ولسمشر د افغانستان 15 دولتي ادارو ته وظیفه وسپارله چې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال پر ضد یوه جامع طرحه چمتو کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې کمیسون په لومړۍ غونډه کې وویل چې د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په یو ستر ګواښ اوښتی، او د دې خطر د مخنیوي لپاره جدي مبارزې ته اړتیا ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې باید دې کمیسون دوه کاله مخکې لاغونډه کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکوړنې کوي.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې قانون په 1403 هجري شمسي کال کې تعدیل شو. د دې تعدیل په لړ کې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون هم جوړ شو چې 25 غړي لري. د دې کمیسون غړي وزارتونه او ریاستونه دي چې مشري ولسمشر او یا د هغه یو مرستیال کوي. د قانون لمخې باید دا کمیسون په کال کې یو ځل غونډه وکړي، خو د قانون خلاف دې کمیسون خپل لومړی غونډه دوه کاله وروسته وکړه. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره واضح پروګرامونه لري، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا پروګرامونه عملي کړل شي.
ما ستراتیژي، پلان، برنامه او میکانیزم
موږ د دې ستونزې د حل لپاره عملي ستراتیژي، پلان، پروګرام او میکانیزم لرو، او کمیسون هم جوړ شو. افغان دولت له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي، کوکنارو د کښت اړولو او بدیلو کښتونو په برخو کې عملي کارونه وکړو.
د نشه یي موادو په برخه کې د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د کوکنارو د کښت مخنیوی، د نشه یي موادو اړوند راپورونو اوریدل او اجراءات کول د دې کمیسیون عمده مسؤلیتونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوب کو ویلی و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې کمی سوي او ځینې پروګرامونه یې بیخي په ټپه درېدلې دي. ولسمشر غنی د کمیسیون لغړو څخه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې همکاري او مرستې را جلب کړي. د مشرانو جرګې غړی هشم الکوزی وایي لکه څومره چې دا موضوع ډیره جدي او ضروری ده، خو ولسمشر د خپلو بوختیاو له امله نشي کولای چې د دې کمیسیون غونډې پر خپل وخت جوړې کړي. زه فکر کوم چې دا کار به له نشه یي موادو سره مبارزه نور هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
لازم نه و چې ولسمشر د دې کمیسیون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر بیا نور کارونه ډیر لري. وزیر داخله باید د دې کمیسیون رئیس وای او نور اعضا باید نور وزیران او مینار وای. کوم تاسو پانه چې دا ولسمشر دی، د ولسمشر مشکلات او ستونزې نه خوالي ته د سولې ته د سیاسي کشمکش دی، نو دا پر دې باندې اغیز کوي چې ولسمشر د کمیسیون ته زو فکر نه کوم چې دوست بیا په یو میاشت دوه میاشت کې نور دی ور خلاصي. د دې سره باید جدي مبارزه وشي.
په 1498 هجری شمسی کال کې د افغان نظامی ځواکونو لخوا د رسمي عملیاتو نه اجرا کېدل ترڅنګ افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې تر اوسه پورې نه د توانېدلې چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي مواد او مسکرات پر ضد مبارزې د الیک می سندر مړی غونډې پاړې راپور او رو اوس په کابل شار کې د نشي مواد د قاچاق موضوع ترازو. د کورنی چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشي مواد ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو کدا کار ونه کړي نو له کار به وشړل سي. د کورنی چارو وزارت ویا نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل د کورنی چار وزارت څېړنې ښیي چې د نشي مواد واړه خرڅون کې د نشي مواد د غوښتنې پر کمولو دومره اغیز نه لري، ځکه نو باید د نشي مواد د قاچاقونکو مشران ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نشي مواد قاچاقونکو د نیولو او محکمې په اړه له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په راپور کې راغلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د ننګرهار تر ولایت وروسته کابل دوهم ولایت دی چې د نشي موادو د قاچاقو ډیرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت تر څیړنو وروسته د کابل ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له کار څخه راضي نه ښکاري. له همدې امله د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې د قاچاقونکو او د هغوی مشرانو نسی، خو که دا کار ونه کړي نو له کار څخه به وشړل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کورنیو چارو وزیر ټول وزارت ورګانو ته په ځانګړي توګه په کابل ښار کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې جدي سپارښتنه ورته وکړه او دوی ته دوه میاشتې وخت ورکړه چې ټول هغه کسان چې هغوی په لوړه کټګوري کې قاچاقبر د مواد مخدر دي وی ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري. له لوام د مخ په ولاتو کې هم اقدامات سره کړي او د ادارات صادر شوي دي، اجراءات هم شوي دي چې ټول هغه کسان چې په ولاتو کې مخدرات توکي زرعي کې کښت کې تولید کې پروسس کې هغه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په روان شمسي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو 3900 بیا قاچاقونکي نیولي چې یوازې شپږ یې لوی قاچاقونکي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې له نشه یي موادو سره له مبارزې څخه ناخوښه دی چې د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې هم په خپل تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د افغانستان او امریکا ګډې مبارزې ته د شک په سترګه کتلي دي. د کابل ولایتي شورا په خوانی غړی سید نقیب الله هاشمی وایي ترڅو چې دولتي چارواکي او مخور شخصیتونه د قاچاقون کوملاتړ کوي او د قانون د عملي کولو مخه نیسي، له نشي مواد سره د پولیسو مبارزه موثره او ګټوره نتیجه نه ورکوي.
فروشندگان شو مافیای مواد مخدر گرفتار
د نشي مواد او قاچاقون کې او خرڅون کې نیول کیږي، خو له بده مرغه چې لنیول وروسته په هر حوزه کې د لوړپوړو چارواکو له خوا ملاتړ کیږي او بیرته خوشی کیږي. له وکیلانو، وزیرانو او له ټولو دولتي چارواکو څخه هیله کوي چې د داسې کسانو ملاتړ او دفاع ونه کړي. که د قاچاقونکو ملاتړ ونه شي نو په ډیره لږه موده کې به نشه یي مواد را کم شي. له دې پرته به په راتلونکو کلونو کې زموږ هر یو په کور کې یو معتاد وي.
په کابل ښار کې د لسکونو زرو معتادینو د موجودیت او نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي ترڅنګ د ښار د هیواد په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو په څلور لارې اوښتې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري او اوس په دغه نشې مواد موضوع وڅېړو چې ټیټ کیفیت لري. طبي ډاکټران وایي چې د څو ډوله ګډ سوو نشې موادو استعمال د انسان صحت ته ډیر زیان لري او ان دا چې د انسان د مړینې سبب کیږي. دغه ډول مواد چې عام خلک یې بې کیفیت نشې مواد بولي په دې وروستیو وختونو کې بازار ته ډیر راغلي دي. دا چې بې کیفیت نشې مواد د نورو نشې موادو په پرتله د انسان صحت ته څومره زیان رسوي، پر امیدوار میندو او ماشومانو باندې څومره ناوړه اغیزه کوي او د معتاد علاج بهیر څومره پیچلی کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې بې کیفیت نشې مواد څه ډول نشې موادو ته وایي.
د کیفیت خبر ذهنی خبر ده، حتی د وزارت صحت عامه او موږ لپاره مشکل دی چې د ټول ادویه چې په دواخانو کې موجود ده یا صادر وارد کی دا دوا کیفیت د هر تابلیت معلوم کو، خود هغه دوا چې معتادین ته رسیدي یا په ډیر غیر استاندارد طریقه باندې یا په ډیر غیر معیاري توګه دوی ته د محلي توزیع کننده د خصوصي ډیستریبیوټر دی هغه نن دوی تر لاسه کوي، دا هغه کیفیت موږ نشو اندازه کوله یا دم نشو ویلی چې کیفیت خراب دی. بعضی وخت هغه د دوا د معیار نه زیاده مواد پکې اچي چې ګوګو کې دا مزه ډیر تولید کی یا نشه ډیر تولید کی، او بعضی وخت بل مواد ورسره ګډ کی چې وې نشه ډیر ښه تولید کی او سوره کم نشه ولري. نو دا د کیفیت خبره نه، د غیر معیاري د مخلوط کولو خبره ده چې د قاچاقبران او یا ډیستریبیوټران خپل کاروبار د پاره یې کوي چې خلکو ته یې ویشي. خو په هر حالت کې هر هغه ماده یا تابلیت یا ادویه چې خپل معیار نه جک شي یا کم شي، نو هغه د تداوی خواص له لاسه ورکوي او خپل ساید افیکت یا جانبي عوارض شي هغه په خلکو باندې لري، بله مشکل خلکو ته پیدا کیږي چې موږ ورته وایي درګ انټراکشن، یعنی دوه درې دوا چې په منځ سره ګډیږي نو د څلورمه دوا چې پیدا کیږي دا چی دی؟ د دې سره تبابت هم ناشنا دی، د دې سره مدیز هم ناشنا دی، او د دې وخت عاجل یونیټونو ته خلک راوړي د دغه له امله، نو هغوی لپاره هم تشخیص دی مشکل دی چې څه شی خلل شوی دی، په څه اندازه اخیستل شوی دی او موږ څه ورته اهتمامات واخلو. دا نو د انټراکشن خبره ده، د مسمومیت خبره ده او د مخلوط شاید فکر نکم که کیفیت خبره یوازی.
خب د کیفیت او د مخلوط واره ستاسو په نظر د دې اغیزه د امیدوار و مین باندې هغوی چې معتاد دي څومره بد اغیزه لري؟
خصوصا میندو ته چې هغوی یوازې د خپل ځان نه د خپل ماشوم هم مسؤلیت لري او کیدای شي یو دوه درې ماشومان ولري، خصوصا د شیردهي په وخت کې او د هغه نه ضرر ویني او اعتیاد هم یو ضرر ده او جسمي ضرر هم متصور دی، نو بیا به هغې ته مربوط دی چې دا ماده چه شی دی او څو کاله څو میاشتې دی او مور له طرفه نیول کیږي، په دې باندې اله لري چې څونه وخت استفاده شوی ده او څه شی سره ګډ استفاده شوی ده او هغه ماده چه شی دی. نو اطفال بهم ضرر ببینی، مور بهم ضرر ببینی.
هغه ماشومان چې معتاد دي او مخدره توکو نه استفاده کوي دغه بې کیفیت مواد څومره دوی باندې بد اغیزه لري؟
بیا هم په دې پورې اړه لري چې مواد شی دي او څه رقم ترکیب دي، او ماشومان هم خو ټول په یوه کټګوري کې نه دي، یو نوزاد دی چې خپل موږ په هغې کې هغه د همدغه دوانه متاثر کیږي چې مور یخلی دی د شودي له لارې یخلی، او که غټ ماشومان چې ګرځي بازار کې او هیڅ مور ارتباط خاص نه لري، هغوی کیدای شي لکه مستقل کسان دوا په خپله واخلي او بیمهابا مصرف کړي، مقدار یې مراته ورته معلوم نه وي او مخلوط یې ورته معلوم نه وي. دوی انکشاف ته ډېر ضرر رسیږي، د دوی بیهیویر ډېر خرابوي، د دوی ته نورو موادو نشاور او موادو ته زمینه برابروي چې ګواکه الکول دی واخیسته چرس به مخلی، چرس دی واخیسته تریاک به مخلی.
بی کیفیت نشه این مواد کوم ځای د انسان مختل کوي؟
اولین جای چې بدن ته هم په ماشومان هم په مشران هم په خزم هم په نارینه ضرر رسوي لکه چې نوم ده، مواد روانگردان، سایکو اکتیف، سایکی یا برین باندې ده چې موږ برین دوا خپل ځان په قبضه کې اخلي، یعنی موږ اټیکټ کیږو ورسره. برین بیا ټول وجود کنټرولوي، میدم کنټرولوي،
که برین د سیمه توازی کې
دماغ مغزه یعنی زموږ مازغه چې ونیول شو گویا زموږ محل قمانده ونیول شو، محل قمانده یا مازغه چې خراب شو کار صحیح نشو کولای، نو میدم بی نظم کار کوي، مثانم بی نظم کار کوي، قلبم بی نظم کار کوي. دا مواد چې زیات وخلی نو دا زله تکان د تیزاب د میده د کلمو حرکت دا ټول متاثره کیږي. نو په کومه اندازه متاثره کیږي دا په فرد پورې اړه لري، دغه په عمر او دغه په تجربه پورې اړه لري، د ماده پورې اړه لري چې ماده کومه ماده ده، څه تاثیرات په وضعیت لري او په کومه مقدار اخستل شوی، او که ګډوډي بیا داسې مواد هم شته چې ضد او نقیص تاثیرات لري. داسې یو ماده ده چې موږ مازغه آرامي، لیکن ګډ ور سره داسې مواد هم دی چې موږ بیرته فعالوي، لکه تابلیت کا چې مخدر سره ګډ کی. همداسې یو حالت دی چې هم مخدر دی هم منبه دی. نو دا قاچاق پرانو کې دی چې د مختلف مواد یو بل سره ګډ کی د نشه په خاطر، خو لیکن تاثیرات به وجود به ضد نقیزي.
ډاکټر صاحب، که مشخصا راته وایي چې دغه بیکیفیت او غیر معیاري چې نشه مواد په بازار کې پیدا کیږي جوړیږي، په دې کې نور کوم مواد ګډیږي پکې؟
دا خلک په محلي توګه یې کوي، داسې کوم دستګاه نشته چې ګویا قانوني توګه دا مواد تهیه کی عرضه کی چې موږ بس لاړ شو وایو چې یاره دا شی به دا شی سره ګډوو او دا شی چې جوړیږي. دا شی معیاري نه دی، قانوني نه دی، ډېر غیر معیاري، غیر قانوني. د قاچاقبرانو ډیستریبیوټرانو له خوا چې دا کیږي، د ډېر غیر انساني توګه به وایو هم کیږي چې دوی دا فکر نه کوي چې ګوګې دا خلک چې دا استفاده کوي دا څه ضرر به وویني. خو هر څه چې دوی ذهن ته رسیږي دا کار کوي، مخدره سره منبه ګډي، مخدره سره چرس، مخدره سره طبي ادویه ګډي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې موتاد لژوند خبر سو. شبیر احمد د کاپیسا ولایت د تګابل سوالي وسیدونکو دی. د تراتم ټولګي پر زده کړې کړي او درې کال کې چې شش کوي، دی وای چې نشو می حافظه ډیره خراب کړې ده. اوس می ټول هغه کې سپونه هرسوي چې د نشې مخ کې مزدا و. دا چې شبیر احمد ولنه شو ته مخ کړ او ورسته لسر ورسوز سره مخ شو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خاله کړی دی.
تراتن سیمه پر تعلیم کړی دی، شکر کورنۍ تاثیر کرده کورنۍ ده. د کور 15 کسه ډاکټران لرو، خو بدبختانه په دغه سي عمل کې درګیر شلو. هله ته دغه چې بس ځواني په لیونتو په هغه باندې د سیګریټو نه نسوارو نه شروع ده. همدغه سي پایا په پایا مخ کې 400 سره تریاکو سره هغه سره چې پری خودل د شیشې سره مخ شوه. شیشې ته په هغه وخت کې مخ شله ز خپل په پاتون کې ومه. تاګاو کې مې وظیفه ده، د درې کال کېږي چې عمل ته وظیفه کوم. ولې چې هغه ته ماحول کې ټول په همدغه عمل باندې اخته دي. زه یو سره مثلا بی خوبي په هغه کې پیره کې دا د خوب تختی، نو دا هغه د خوب د تختولو د وجه دا شوه چې عمل منګه نه زیات شو. د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې اوس کوي دا اته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي. هلته په موږ باندې ډېر عملیات، قوي عملیات وو. ملګري مې په سنګر کې پرېښي، زه لاړو خپل عمل پسې بدبختانه. نو دا حساب نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس یا 7 پس یا شپه ورځ پس هغه رانه هېر شي. د کسبونو هم ښه کسب بګارم، خو چې کله کم کسب ته زه ځان مخکې کوم، نو هغې کې بعضې سانو سره چې دغه شی خو زما یاد و، کوشش کوم چې دغه یاد ته راولم، ولې یاد ته مې نه راځي. نو په حساب را باندې ډېر بوج راوړی دی، وزن مې ډېر کم شوی دی، د ملانه جنسي په حساب باندې ډېر را باندې بوج راوړی دی. د شیشې نشه چې ده د هډوکي د منځ نه غوړ راباسي. نو د زور نه هم ختم کړی استو چې دا زرناکه نشه وکړي. نو امیده داسې چې ته چې ما هر څه خوړلی دي، ښه خوراک مې کړی، د سپورو ډوډۍ مې ورپسې خوړلې ده. نو راځه دا اوبه ورپسې وشکه، خوله دې الق دې وچوي. نو چې کله دې الق تازه شي، ته چې ما هر څه خوړلی دي. پخوا چې په کومه طریقه زه د کورنۍ سره چلند زما و، هغه چلند نشته دی. هغه مینه او محبت چې مور او پلار باید اولاد ته ورکړي، هغه د پلارنۍ مینه هغه د اولاد نه جدا کړی اسو. مخکې چې به هر خوشحالۍ یا غم یا د بل کومک کار به و، اتبار به کوو. یا به سودا پسې لګلې، یا به یو مسولیت د ته راسپاره. هغه مسولیتونه او هغه ادبار نن سبا هم د لاسه ورکړی. ما چې به وخت زیات تېروی په وظیفه کې، د دغه وجه به مې تېرو چې هغه ته کور ته ورځي او دغه دواړه زامن دې مخې ته راځي. نو چې پیسې در سره نه وي، نو هغه به زه ډېر ځورولم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تاسې به خبر یاست چې د افغانستان د ډیرو ښارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلون څکوي، او دا کار اوس یې فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا څه ډول کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی بخیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی، تا څومره غنه غونه ده چیرې کینم؟
رازا نن بدا سزا درکم چې تخپله وای شاباس وما پس رازا
خصم ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخی خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډیره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډیر شوي نه دي؟
او ډیر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورک شي. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لا زما پر اوږه
کېږده. دغه دی کې مې خلاص
په دغه زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، اندا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولی نوی خبر.
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب، مهربانی. سلام علیکم. ستړی مسی په خیر راغلی. سات مخه ده، په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهربانی په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی است؟
امیر صاحب خبره ده دا چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زمونږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زمونږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
او ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویلی کامر صاحب زمونږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونیوله، مونږ د امنی قمندان ته ورځو، که هغه هم مخه ونیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسو په خدمت کې، تاسو ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنی قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.